په پیښور کې د مازیګر 3 بجې شوې دي. په روانه خبري غړی کې موزه احمد الله کوربه يم. سلامونه او نیکی هیلې می قبول کړئ. په روانه یو ساته خبرونه کې بعد پاکستان سیاسي حالاتو علاوه د یاد هیواد د انتخاباتو کمیشن لخوا زمینی انتخاباتو لپاره شیډیول اعلانول او په افغانستان کې د یو بل خبريال وجنې ترڅنګ یو شمیر نور سیمایز او نړیوال رپورټونه به هم واوري. خو د هر څه نه اول د دې سات خبرونه منور شاه درته وړاندې کوي.
د خبرونو سرټکی زیاتره اپوزیشن ګوندونو د علي وزیر د نیولو غندنه کړې ده. د خبريالانو د ملاتړ یوې ډلې تور لګولې چې افغان حکومت د خبريالانو په خوندیتوب کې پاتې راغلي او یورپي ټولنه عام ولسته د کورونا وایرس ضد ویکسینو لګولو لپاره تیاری کوي. په پاکستان جمهوریت تحریک کې شامل د اپوزیشن زیاتره ګوندونو د علي وزیر د نیولو غندنه کړې ده. یاد تحریک ویان می افتخار حسین پرون نا وخت مشال ریو ته ویل چې په تحریک کې شامل ټول ګوندونه په دې سلا دي چې د پارلیمان د غړي په توګه د علي وزیر حقونه د خپل لاندې شوي. می افتخار حسین ویل چې علي وزیر د زر تر زر خوش کړل شي. د حکومت او یاد پارلیمان د سپیکر لخوا تر اوسه په دې اړه سندي ویل شوی. دا له هغه وروسته ده چې د پښتون ژغورني غورزنګ یو مشر او د قومي اسمبلی غړي علي وزیر کورنۍ مشال ریو ته ویل چې نوموړي ورسره له هسپتال نه په ټلیفون خبرې کړې دي او د کراچۍ په جیل کې د ژوند د خطر په اړه دوی خبر کړي. خو په کراچۍ کې د پولیسو یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال لري او ته ویلي چې علي وزیر یې د عادي معاینې لپاره هسپتال ته بیولې او روغ دی. بلخوا د پښتون ژغورنې غورزنګ غړی محمد شیر مسید په عدالتي تحویل کې جیل ته واستول شو. نوموړی نن په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې شو. پولیسو عدالت ته خواست کړی وو چې مسید دې ورته په ریمانډ وسپاري خو عدالت دا غوښتنه ونه منله او هغه یې د دسمبر تر دېرشمې په عدالتي ریمانډ جیل ته د استولو امر وکړ. محمد شیر مسید د دسمبر په شلمه په کراچۍ کې خپل کوره گرفتار کړل شوی وو. د نوموړي نوم په هماغه مقدمه کې دی چې پولیسو د دسمبر شپږمې تر جلسې وروسته د قومي اسمبلۍ د غړي علي وزیر ترڅنګ د غورزنګ ځنو نور مشرانو پر ضد دایره کړې وه. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د قومي او صوبایي اسمبلیو په خالی شو و چوکیو د بیا انتخاباتو لپاره د نیټې اعلان کړی دی. د دې اعلان تر مخه دا ټاکنې به په فروری میاشت کې په دوو پړاوونو کې کیږي. ټاکل شوی ده چې د سند صوبایي اسمبلۍ لپاره د سانګړ او ملیر او د بلوچستان د صوبایي اسمبلۍ لپاره د پرشین په چوکۍ د فروری په 14 انتخابات وشي. د فروری په 19 به د خیبر پښتونخوا د کورمې د قومي اسمبلۍ په چوکۍ او د نوخار د صوبایي اسمبلۍ په چوکۍ ټاکنې کیږي. هم دې ورځ به د پنجاب له سیالکوټه د قومي اسمبلۍ او ګوجراوالی څخه د صوبایي اسمبلۍ په خالی شوې چوکۍ هم انتخابات وي. دا په داسې حال کې ده چې اپوزیشن ګوندونو اعلان کړی چې د دسمبر تر پایه به له ټولو قومي او صوبایي اسمبلیو خپلې استعفاګانې د خپلو ګوندونو له مشرانو سره جمع کوي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په افغانستان کې د خبريالانو د ملاتړ یوې ډلې تور لګولې چې افغان حکومت د خبريالانو په خوندیتوب کې پاتې راغلی دی. د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نه مشر مجیب خلوتګر بیګام شال ریډیو ته ویل حکومت نه دی توانېدلې چې په لوی او وړو خارونو کې د خبريالانو د تحفظ لپاره اقدامات وکړي. نوموړي دا څرګندونه له هغې څو ساعته وروسته وکړه چې په غزنی کې د خبريالانو د ټولنې مشر رحمت الله نیکزاد د نامعلومو وسلوالو په حمله کې ووژل شو. ښاغلي خلوتګر وویل په ملي او محلي ساتل چارواکو غوښتنه کوي چې زر تر زره د رحمت الله نیکزاد د قتل څېړنه وکړي. نیکزاد له الجزیره ټلویزیون او اسوسییټډ پریس ایجنسی سره کار کوي. د بخښنې نړیوال تنظیم په یو ټویټ کې د نوموړي وجنه یو لوی جرم بللې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله پخوانی ولسمشر حامد کرزی او ځینو نور مشرانو د حمله غندلې ده. یورپی ټولنه عام ولسته د کورونا وایرس ضد ویکسین لګولو لپاره تیاری کوي. دا له هغه وروسته ده چې پرون د یورپی ټولنې کمیشن لخوا د فایزر او بایونټیک ویکسینو د استعمال اجازه ورکړل شوه. د یورپی کمیشن مشر اورسلا فون ډیرلاین پرون وویل چې دغه ټولنې ټولو غړو هیوادونو لپاره به دا ویکسین په یو وخت او یو ډول شرایط موجود وي. جرمني، فرانس، آسټریا او اټلی ویلي چې دوی به د دسمبر له 8مې خلکو ته د ویکسین لګول پیل کړي. د برتانیا او امریکا په سیر به د یورپی ټولنې په غړو هیوادونو کې هم دا ویکسین اول د صحت څانګې کارکوونکو د لوی عمر لرونکو خلکو ته ورکول کیږي. او بل خبر د لوبو د نړۍ، پاکستان د نیوزیلند نه د کرکټ دریمه شل وریزه لوبه وګټله. نننې لوبه کې د نیوزیلند اول بیټنګ وکړ چې پکې یې د وو لوبغاړو په اوټ کېدو د ګټلو لپاره پاکستان ته د یو سل سلور اویا رنزونو هدف ورکړ. پاکستانی ټیم دا هدف په اخیری ور کې د سلور لوبغاړو په اوټ کېدو ترلاسه کړ. د یادونې وړ ده چې نیوزیلند تیرې شوې دواړه لوبې ګټلې دي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې بعد دغه راپورونو تفصیل واوري. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد د علي وزیر د خوشی کولو غوښتنه کړې ده.
پارلیمنت د ممبر په حیثیت هغه خپل رائټس دي، دا هغه وایلیشن شوی دا ورې شوی دی، او معلومات د دې خبرې په کار دي چې اخر ورې مته دا حرکت شوی یا دا قدم چک شوی.
د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون د دې هیواد پر وو صوبایي او د قومي اسمبلی په چوکیو د ضمني انتخاباتو شیډیول اعلان کړي.
امیدواران په خپل کاغذات باندې د دې میاشتې د شهر د دې په جمع کول شي. یو د شپې د انتخاباتو په بیا د امیدوارانو د جاری کول شي.
پرون په افغانستان کې نامعلومه وسلوال و یو بل خبریال ووجو، او خیبر پختونخوا کې خلک د ګرانۍ له وجې شکایت کوي. یو ځایي اوسیدونکي وایي
مونږ ته اوړه ارزان ول پکا دي، مونږ ته سبزي، الوګان، ټماټر، پیاز چې کم د غریب سړی د روزمره شیز دینو دا مونږ ته ګران دینو دا مونږ ته ارزان ول پکا دي.
دا او نور ځنې ریپورتونه په دې خبرونه کې اوریدلی شي. مشال ریډیو سره اوسئ. راځو د رواني خبري غړي لومړی ریپورت طرف ته. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد یعنی پی ڈی ایم کې شاملو زیاترو ګوندونو د علي وزیر د نیولو غندنه او له حکومت د هغه د خوشی کولو غوښتنه کړې ده. بلخوا د علي وزیر کورنۍ ویلي چې نوموړي ورسره په ټلیفوني خبرو کې د خپل ژوند په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د قومي اسمبلی غړي علي وزیر د سند پولیسو په غوښتنه په پېښور کې نیول شوی و. په نوموړي تور دی چې د دسمبر په شپږمه په کراچۍ کې د جلسې پر مهال یې د ریاست پر ضد وینا کړي، خو پښتون ژغورنې غورځنګ دا تورونه ردوي. نور تفصیل د منور شاه په ریپورت کې.
په داسې حال کې چې د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلۍ د غړي علي وزیر کورنۍ ویلي نوموړي ورسره د خپل ژوند په اړه اندېښنې شریکې کړي. د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوري تحریک یعنی پی ډی ایم کې شاملو زیاترو ګوندونو د علي وزیر نیول غندلي او ویلي دي چې د پارلیمان د غړي په حیث د هغه د حقونو احترام وشي. په دې اړه د دسمبر په 28مه د عوامي نېشنل ګوند مرکزي جنرال سیکرټر او د پی ډی ایم ویاند میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل ټول اپوزیشن ګوندونه د علي وزیر د نیولو غندنه کوي.
هغه په دې خبره تقسیم نه دي، بلکې د دې خبرې لپاره ارچا خبره کړې ده چې د پارلیمنت د ممبر په حیثیت هغه خپل رائټس دي، دا هغه وایلیشن شوی دا ورې شوی دی، او سپیکر دې ته پوښتنه کوي او معلومات د دې خبرې په کار دي چې اخر ورې مته دا حرکت شوی یا دا قدم اوچت شوی. په هر کیف دا چې کم شوی دي نو په کار نه ده، چې مطلب د دې په کومه طریقه کړی دي، دا طریقه چې کم دی په کار نه ده، دا خپل ریډ سی او زر تر زر چې کم دی هغه دی رها کړی شي.
دا راز په پاکستان جمهوری تحریک کې د شامل ګوند مسلم لیگ نواز د قومي اسمبلی غړی عباد الله خان وای چې د دوی تحریک د دغه ډول غیر جمهوری اقداماتو د مخنیوي لپاره پیل شوی دی.
دا مطلب یو الیکټډ ممبر او پارلیمنت ممبر او دا هغه پداس طریقه باندې تذلیل کول او چتول او د محکم داسې شوی دا محسن سرم داسې شوی دا زیاتې دی د جبر خلاف مونږ راوتیو. که تاسو ګورئ زمونږ د پی ڈی ایم چې کم پوائنټس دي 26 پوائنټس دي، نو په هغه کې دا نه ده چې یاره مونږ ته د حکومت میلاو شي، د نظام د بدلون کوشش روان دی چې دا نظام دې بدل شي. نو هغې دغه د پی ٹی ایم جوړ شوی دی یا کوم جبر دلته پښتنو سره شوی دی یا ریګولر کېږي د شلو کالو نه مونږ نو د شلو کالو نه لاسونه مونږ اوچت کړي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او پارلیماني استازی علي وزیر د دسمبر په 14مه د پېښور پولیسو نیولی و او ویلی و چې دا کار یې د سند پولیسو په غوښتنه کړی او بیا یې نوموړی هغوی ته ورحواله کړی دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي د دسمبر په 6مه په یو بیان کې د باوري سرچینو په حواله د علي وزیر ژوند ته د خطر خبره کړې او د سند حکومت اعلی وزیر او نورو اړوند چارواکو ته خبرداري ورکړي چې د علي وزیر ژوند ته زیان به خورا ناوړه پایلې ولري. په سند صوبا کې د اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي حکومت دی، خو د دې ګوند قومي اسمبلی غړی ساجد حسین توري هم د دې گرفتاری غندنه او پر ضد یې د غږ پورته کولو ژمنه کوي.
په سیاسي مده پارلمان ممبر کملي وزیر سره د څه شوې دي مده بالکل مغوند مو مزمت کو، دا بالکل د انساني حقوق یو قسم د وایلیشن دی، خلاف ورزي وشوله او بلکې د پارلمان ډېر غټ توهین وشوله. نو دې حوالے سره د کم د پی ڈی ایم مشران دي
پاکستان جمهوری تحریک کے شامل جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گند د قومی اسمبلی غړی مولانا عبدالواسع وای په علی وزیر د لګیدلی تورونو په اړه معلومات نه لري، خو د هغه سره شوی چلند د غندنې وړ دی.
یو پارلمنٹری او یو د کومي اسمبلی ممبر او هغه گرفتار کول دا 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 پارلمنٹ ته ویندې دا دا نمائندګي ته ویندې دا غمر مزمت کو نو دا د دوی او د حکومت ته په مابین کې چې دا مسله صد د پڅ باندې نیولې دي او سره یو صد په باندې معلومات نشته.
بلخوا د قومي اسمبلی د قانون او انصاف په قائمه کمیټې کې د واکمن تحریک انصاف غړی ارباب شیرعلی وای که علی وزیر د قانوني تقاضو سره سم نیول شوی وینو په دې کې هیڅ بد خبره نشته، خو که بد چلند ورسره شوی وینو دوی به پوښتنه کوي.
خو چلند خو یو کسره پکار دی، دا پارلیمنت ممبر وی او دا پارلیمنت ممبر نه خو بنیادی دغه دی پارلیمنٹیرین چې دې کنه او یا عوامي نمائنده دا کی خاص خبره دی چې هغه پبلک ریپرزنټیټیو دی، هغه سره عوامي منډیټ دی، نو دا کی خاص خبره نه هغه شي چې توبه شي پومن کس کې
د علي وزیر له نیول کېدو وروسته د سند پولیسو دوو اعلی چارواکو د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي وو چې د نوموړي د نیولو لپاره یې د قانون سره سم د قومي اسمبلی له سپیکر څخه اجازت اخیسته ده. د پولیسو په وینا د علي وزیر روغتیايي حالت ښه دی او هیڅ ډول تشدد په نه دی شوی. د سند پولیسو په علي وزیر او ملګرو یې تور پورې کړی چې د دسمبر په شپږمه یې په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د جلسې پر مهال د ریاست ضد وینا وکړي، خو غورځنګ دا تور ردوي. علي وزیر او ملګری یې د دسمبر په 28مه په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړل شو چې عدالت د دسمبر تر 30مه په ریمانډ پولیسو ته حواله کړی دی.
د منور شاه رپورٹ مو اوریدو چې په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد د علي وزیر د خوشی کولو غوښتنې په اړه
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو د مشال ویډیو نه ساته خبرونه اورئ. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د هیواد پر وو صوبایي او د قومي اسمبلی په چوکیو د بیا ټاکنو لپاره مهالویش یا شیډیول اعلان کړي چې تر مخه به په دوو برخو کې د فروری په میاشت کې انتخابات کیږي. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم د قومي او صوبایي اسمبلیو نه د استفاګانو ورکولو اعلان کړي او وایي د رواني میاشتې تر 1:30 نیټې به ټول غړي خپلو مشرانو سره استفاګانې جمع کړي. نو د اپوزیشن غړي به په دې ټاکنو کې برخه اخلي او کنه، په دې اړه نور تفصیل د سراج ظهیر په دې رپورت کې اورو.
د دسمبر په 28مه په اسلام آباد کې د انتخاباتو کمیسیون د دې هیواد په وو صوبایي او د قومي اسمبلی په چوکیو تر روان کال د فروری په میاشت کې د بیا ټاکنو اعلان کړي چې تر مخه به د سین صوبې په هلکا پی ایس دریسلوی سانګړ په پی ایس اتات یا ملیر او د بلوچستان اسمبلی په هلکا پی بی شل پشین باندې انتخابات د فروری په 14مه او د پنجاب د سیالکوټ په قومي اسمبلی هلکا ان اے 15 او د پنجاب د ګجراواله لپاره د صوبایي اسمبلی په کا پی پی یو 50 او د خیبر پختونخوا د کورمه د قومي اسمبلی په حلقه 50 او د نوخار نه په صوبایي حلقه پی کې دریش پی ته باندې د فروری په 19مه بیا ټاکنی کیږي. د خیبر پختونخوا د صوبایي او قومي اسمبلی د مهالویش په اړه د صوبایي الیکشن کمیشن ویان سہیل احمد مشال ریډیو ته وی
مطابق چې پبلک نوټس پر ریټرن د سران پر سلیمش سب تاریخ باندې جاری کړي او امیدواران پر خپل کاغذات باندې کې چې د اغا د دې میاشتې د شهر د دې پردا جمع کول شي یو د شم د ټاپ باندې په یاد نه امیدوارانو باندې جاری کول شي اوبشای کیږي او د سکرټری چې کوم بر حاله دا جات پرتا دغه د پارش پګم جنمنه مقرر کړی شوی دی چې هغه پورې به دا جان پرتال مکمل شي. هغه رنګي د دې ریټرنینګ افسرانو د فیصلې خلاف اپیلونو لپاره د راتلونکې میاشتې یو لسم تاریخ مقرر کړی شوی دی. دې سره سره چې کوم اخري تاریخ د امیدوار لپاره چې کومې کاغذونه خپل واپس راستې شي هغه د راتلونکې میاشتې په شلم نیټه ده. الیکشن کمیشن به امیدوارانو ته د راتلونکې میاشتې په یوویشتم تاریخ باندې به نشانات اعلان کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوري تحریک د قومي او صوبایي اسمبلیو نه د استعفاګانو ورکولو اعلان کړی او وی ټول د صوبایي اسمبلی او د قومي اسمبلی غړي به د رواني میاشتې تر د یوې دیرشمې نیټې پورې د خپلو مشرانو سره استعفاګانې جمع کوي. مشال ریډیو چې د نوخار پی کې درش پیته صوبایي حلقه باندې د پاکستان مسلم لیگ نون د امیدوار اختیار ولی نه وپوښتل چې ستاسو مشرانو خو د استعفاګانو ویلي، نو تاسو به څنګه وکولی شئ چې په دې ضمني انتخاباتو کې برخه واخلئ؟ نو نوموړي وویل،
ضمني الیکشن اعلان شیډول راغلی، کله چې حلقه خالی شي خپل کمپین مونږ کړی دی، مونږ الیکشن ته تیار یو، اوس هم مونږ تیار یو. خو که فرض کیا زمونږ پارٹی اور یا زمونږ د پی ڈی ایم کی عادت دیکھے بائیکاٹ اعلان کئی نہ پارٹی حکم نہ پی ڈی ایم د کی عادت حکم آغا اول بھی نور خبر کو رسو
بل پلو د کور می په حلقہ ان اے 15 وخت باندې امیدوار ڈاکٹر قادر خان مشال ریڈیو ته وی دی د الیکشن کمیشن د دی فیصله هر کله کوي.
دا مور خبر در چې اعلان یو کو په کار خدا د جدا الیکشن مخکې شو څنګه تاسو په ځا ايني ته قضا دا د چې الیکشن کله سیټ خالی شي نو هغه په 60 دین کې کیږي. خو چون کې بیا دام پر سره الیکشن نه کی پروویژن شته چې حالات کې نیوی یا سکیورټی واج نه یا بل صدا چې مناسب هونته وي نو دوی بیا لټ کوي.
د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی حلقہ پی کې درش پیتا چوکۍ د میا جمشید الدین او د کورمې حلقہ ان اے 45 چوکۍ د قومي اسمبلی د غړي منیر خان او رکزی د مړینې لوجی دروان کال د جون په میاشت کې خالی شوی. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
مشال ویډیو اوري زمنګ خبرونه تاسو په مشال ویډیو ډاٹ کام هم اوریدل شئ. زو خیبر پختونخوا ته. خیبر پختونخوا کې اولس وای چې د خوراکي توکو او دوایانو لوړو نرخونو د غریب اولس ژوند ډیر اغیزمن کړی دی او مزدورکاري طبقې ته ژوند کول او دوه وخت ډوډۍ پیدا کول ګران شوی دی. نو باید حکومت دې دا لوړې بیې راټیټې کړي چې غریب اولس ته ژوند تیرول اسان شي. بلخوا حکومتي چارواکي بیا وایي د ځنو شیانو نرخونه یې راکم کړي دي او د پاتو به هم راکم کړي چې ورسره به په ګرانۍ قابو عمومي. په دې اړه د پیښور نه د شبیر احمد جان دا رپورټ اورو.
د پاکستان د نورو برخو په شان خیبر پښتونخوا کې هم د موجوده حکومت راتلو وروسته د اوړو، چینو، وړو، داروګانو او دغه شان د نورو خوراکي او غیر خوراکي توکو نرخونه په بره روان دي. د خیبر پښتونخوا اوسیدونکي وایي چې باید حکومت دوی ته د هغه سیزونو نرخونه راټیټ کړي کوم چې د ژوند بنیادی او د امروزه استعمال سیزونه دي، لکه اوړه، دوایانې او سبزیانې وغیرہ. محمد وقاص چې پیښور یونیورسټي روډ باندې د ماشومانو د پیزارونو دکان کوي، په دې حق لوي
مونږ ته اوړه ارزانول پکار دي، مونږ ته سبزی، الوګان، ټماټر، پیاز چې کوم د غریب سړی د روزمره شیز دینو دا مونږ ته ګران دینو دا مونږ ته ارزانول پکار دي. میډیسن کم اس کم د عوامو په پهنچ کې پکار دي چې هغه ځان لاغشتي شي، چې لکه اوس فلیجل فلتر هغه د لاسو په ځای شل تورسی یا شلو په ځای دیر شو تورسی، نو دا غریب سړی به سوچ کوه کنه چې دی به 1500 دی اړی رنو دی کې به دی ګوړه علی دی کې به دی چې علی دی کې به دی دوی علی سب علی.
250 کلن شاه سید چې په لاس ګاډۍ باندې زړې د یخنې سویټرې او بنینونه خرڅوي وایي چې اوړه کم په سرکاري یا ارزانه بیه ملاویږي هغه ته به قطارونو کې تر ډېره وخت انتظار کوي چې ردوینه د مزدوري وخت ټول ضایع کړي.
اوړو نه شورو کومه چې اوړو ډېر ګران دي په پاکستان کې. بل چې کم دا سرکاري اوړو راځي 868 باندې دی ته دوه دلاره غونډه شي د کرولا خطر خو پکې ده. دوایانې ګرانې شوې، سبزۍ ګرانې دي او د بجلی بل هم ګران شو، کنه د ګیس مسله هم دغه شانتې ده، ډېرې مسلې دي. او بل خبره چې انډې ډېرې ګرانې دي، نن سبا په 20 روپۍ انډه ملاوي، ټماټر ګران دي او هر یو څیز چې کم دی د اور په بیه دی. او غریب سړی خو لاشي یا مزدوري کوي یا به اوړو ته ولاړي، سرکاري اوړو ته په مصیبت ته ملایويږي.
ټیکسي ډرایور محمد عثمان وایي چې نن سبا ورته په خپل دیاله کې دوه وخت ډوډۍ کټل هم ګران شوی دی
دومره ګرانی دا چې دا انډه مثال خبره مخکې مونږه غشتې په 10 روپیا اوس په 18 روپیا وړي په 100 روپیا په کټو کیلو اوس ګران شو 210 باندې شو دا سه وړو پیاز ټماټر ډېرې مسلې دي مزدوري خو بس 25 روپیا دی اړې وي ډېره مشکل ده
په دې اړه مو څو سواره د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان کامران بنگش سره د بیا بیا تماس نیول هڅه وکړي خو خبرې ونه کړي د هغوی وروسته هم د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړي فضل الله سره مو تماسونه ول نو دوی مشال لیړو ته وویل چې دوی مرکزی حکومت بیرونی قرضې خلاصوي او دغه شان نور ګامونه هم پورته کړی دي نو هر سبا ډیزل ټیک شي
دا مهنګای چې لوړو کم پر یو نیم زر ته بوره رسول هغه بیا واپس خپل قیمت راغله ولن په بازار کې په هر دیم دکان کې پته سوچ به ته باندې توړو توړا خرسي دی دا چینی کم دی هغه یو نیم زر رسول اوس واپس لري هغه تراله ماشاءالله اوس او ماغه 75 روپے کیلو پرونه بل ما په خپل بازار کې اوس 75 روپے کیلو شو او دې له علاوه د دې میاشتې نه ما چې هټ کارت راشي نو یو یو د خیبر پښتونخوا چې کم فهمي دا غته به هر کس سبا یو انشورنس هیلپ کارت به ملاو شو هغه باندې با دا اتول کو پورې خپل علاج معالجه مفت کول شي چې کردی واپس شي ان شاء الله دا به نور به هم دا قیمتونه په دې کال کې دنه دنه چرانه وی کال ادي کوي دا به خوشاله کال به ان شاء الله دا به افغان کال نیو الله په فضل سره
پاکستان تحریک انصاف او مرکز او خیبر پښتونخوا کې د حکومت دوه کال وشو د حکومت راتلو ورستو د یو شمیر سیزونو نرخونه یا به ډیر لوړ شوی دی سمو د وړاندې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم دا منلې و چې په ملک کې ګرانی راغلې ده خوشمنه ول سره کړي و چې په دې ګرانی به زر قابو عمومي کبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري ورزو افغانستان ته په افغانستان کې د خبريالانو د ملاتړ ایوي ادارې حکومت د خبريالانو په خوندیتوب کې په پاتې راتلو تورن کړي دي د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نای دا تور په غزنی کې د خبريالانو د ایوي ټولنې د مشر تر وجل کېدو وروسته لګولې دي بلخو بیا ځنی حکومتي چارواکو او بنسټونو د رحمت الله نگزاد پر وجل کېدو خواشینی خودلې ده حکومت وایي چې د هغه د وژونکو نیولو لپاره جدي هڅې روانې دي سالم احمد صالح په دې اړه رپورت لري
د آزادو رسنوی د ملاتړ ادارې یا نای اجرایه رئیس وی حکومت نه دی توانیدلی په لویو او وړو شرونو کې د خبریالانو خوندیتوب تضمین کړي مجیب خلوتګر دا خبره تیر شپه وروسته له هغې ازادي راډیو ته وکړې چې تر دې څو ساعته مخکې په غزنی کې د خبریالانو د ټولنې مشر رحمت الله نیکزاد د نامعلومو وسلولو په حمله کې ووژل سو شغلی خلوتګر وویل
د رحمت الله نیکزاد شهادت دا مسله په روخانه بنه بیانوي چې خبریالان نه په خارونو کې نه په لری پرته ځایونو کې خوندیتوب نه لري د افغانستان حکومت متاسفانه هیڅ د خبریالانو د ساتنې په اکړه هیڅ کار نه کوي او خپل قانوني مسؤلیت او دنده متاسفانه اجرا کوي نه مونږ د افغانستان امنیتي ارګانونه په ملي او محلی سطح د دوی نه دا غواړو چې لک تر لک دا مسله د رحمت الله نیکزاد قتل باید جر تر جر وسیری
په غزنی کې د پیښې د دې ولایت نور خبریالان اندیښمن کړي او له دولته د خوندیتوب غوښتنه کوي د افغان سولتسار ویب سایټ خبریال مجید ژړان او د پژواک خبری اژانس خبریال سیف الله مفتون ازادي رادیو ته وویل
دې خبريالانو په وړاندې ډول ډول تهدیدونه رامنځته کوي چې دا د نن په نتیجه کې رحمت الله نیکزاد شهید شو او په راتلونکي کې هم دغه ګواښونه موجود دي زموږ له دولت نه له ټولو ملاتړو ادارو نه چې د خبريالانو ملاتړ کوي له هغوی نه مې هیله ده چې د خبريالانو په وړاندې شته تاوتریخوالي په وړاندې چپ پاتې نشي
خبريالان نس کوله چې په ډاډه زړه باندې د کار ساحه ته لاړ شي او کچې دغه لړۍ دوام وکړي نو وطن بم د خبرالانو لپاره ډیره سخت وي او دوی په کار باندې به ډیر بد اغیز وکړي.
د بخښنې نړیوال سازمان په یو ټویټ کې د رحمت الله نیکزاد چې له الجزیره ټلویزیون او اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره هم کار کاوه وژنه یو جنایت بللی. د حکومت د نورو مشرانو ترڅنګ ولسمشر محمد اشرف غنی، د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، پخوانی ولسمشر حمید کرزی او نورو دا حمله غندلې ده. خودنی اجرایه مشر مجیب خلوتګر وی د افغان چارواکو غندنې کفایت نه کوي، بلکې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره دی عملی ګامونه واخیستل سي. د کورونی چارو وزارت ویان طارق قریان تیرش په ازادي رادیو ته ویل د رحمت الله نیکزاد د قاتلانو په منډلو پسې جدي حادثه پیل سوی دی.
یک جنایت علیه خبرنگاراست،
دا د خبریالانو او د بیان د ازادۍ په وړاندې یو جنایت او نه بخل کېدونکی عمل دی. امنیتي ځواکونه، پولیس او کشفی څنګه دا پیښه هر اړخیزه څیړي.
ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي، په یوه اعلامیه کې د خبریالانو د ټولنې د مشر رحمت الله نیکزاد پر وژل کېدو خوشنی شولې. دا یې د افغانستان لپاره یوه ضایعه ګڼلې ده. له تیرو دوو میاشتو د تلو پخوانی ویان یماس یوش، د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس تایی، د خورشید ټلویزیون پخوانی مشر محمد رفیق صدیقی، د آریانا ټلویزیون ویان فریدین امینی، ملاله میوند او اوس رحمت الله نیکزاد وژل سول.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اوریدونکو مشال ویډیو اوري ورزو جلال آباد ته. د افغانستان د ننګرهار په هنر ریاست لوڅو مدني بسټونو سره د یو تفاهم لیک په اساس د رضاکار خونکو د ګمارنې کمپاین پیل کړ. په دې کمپاین کې بعد مدني بنسټونو استاذي تعلیم یافته ځوانان په جلال آباد ښار سربیره د ولسوالیو په خونځیو کې په رضاکار توګه تدریس ورکولو ته چمتو کوي. نور تفصیل د باز محمد عابد پر رپورټ کې اورو.
پر جلال آباد ښار سربیره د ننګرهار په ولسوالیو کې د زده کوونکو پرتله د ښوونکو شمیر ډیر کم دی، چې د ننګرهار پوهنې ریاست ورته اکثر وخت د لنډې مودې لپاره اقزامی ښوونکي ګماري. خو د دسمبر په 28 نیټه د ننګرهار د پوهنې ریاست له څو مدني بنسټونو سره د یو هوکړلیک په اساس د رضاکاره ښوونکو د ګمارنې کمپاین پیل کړ، چې له مخې به یې هغه تعلیم یافته ځوانان چې د 12 ټولګیو او یا هم له پوهنتونونو پارغ وي او په کور ناست وي د رضاکار ښوونکي په توګه به ګمارل کیږي. د دې کمپاین د پرانستې پر مهال د ننګرهار د پوهنې رئیس اسیب الله شینواری وویل،
موږ غواړو چې دغه ښوونکي لکه زموږ رسمي ښوونکو په توګه هغوی ته تقسیم اوقات ولرو، هغوی ته زمره او مضمون ولرو، او هر هغه څوک چې غواړي موږ سره په دې اشر کې برخه واخلي هغه باید په دې وپوهېږي چې دا کولی شي چې دغه تقسیم اوقات یا دغه مهالویش ته په وخت رسیدګي کولی شي که نه.
د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل په هغه تعلیم یافته ځوانانو چې د 12 ټولګیو او یا هم له پوهنتونونو فارغ وي او په کور ناست وي غږ وکړ چې د رضاکار ښوونکي په توګه ټولنې ته خدمت وکړي.
په هر کور دروازه کې چې که هغل ته تحصیل کرده یا ځوان ووسي، دنده نه لري، کار نه لري، یا همدارنګه برحاله هغه محصل ووسي، دې فرصت نه باید موږ استفاده وکړو. هر هغه مکتب چې دوی ته نږدې وي او همدارنګه لاسرسی ورته لري، کلته د معلم په حیث باندې کار وکړي، دا به هم ټولنې ته ډېر مفید واقع سي. زموږ ګلالي ماشومان چې د افغانستان راتلونکی ده، هغوی به بې تعلیمه، بې استاذه او همدارنګه بې مربي نه پاتې کیږي.
د ننګرهار پوهنتون رئیس پوهان خلیل احمد بی سودوال وویل، اوس چې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي په موخه پوهنتونونه رخصت دي، دی به له نورو استادانو سره په ګډه د پوهنتون محصلان وهڅوي چې د خپلو سیمو په ښوونځیو کې په رضاکاره توګه د ښوونکي دنده پر مخ یوسي.
زموږ خپل تعهد دلته تاسو ته اعلانوو چې زموږ محصلین به په مختلفو برخو کې تاسو سره حاضر وي او مختلفو مکاتبو کې منحیث د استاد تاسو سره به کومک وکړي.
د ننګرهار پوهنې ریاست د ملي ثبات، مثبت بدلون، شینوارو علمي بنسټ او د مثلث کانکور د چمتووالي ښوونیز مرکز سره د رضاکار ښوونکو د ګمارنې هوکړه لیکونه امضا کړ. د مثبت بدلون ټولنې مشر عبدالبصیر سباون ژمنه وکړه چې د رضاکار ښوونکو د ګمارنې په برخه کې به هر ډول همکارۍ ته چمتو وي.
زه 200-300 استادان هم ولنټیر پیدا کولای شم او زمونږ په مرکز کې ګوره اکثر ماستر استادان دي. زه د یو ډیر کشد په صفت باندې په دې کمپاین کې په ټوله معنا همکاري او سر له سبا به انشاءالله په دغه برخه کې مونږ مکمل رپورټ په هندي رئیس سره شریکو.
د ننګرهار د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې 209 باب خونځو کې نږدې 1,000,000 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې د شاوخوا 14,000 ښوونکو لخوا ورته زده کړې ورکول کیږي، خو زیاتوي چې لا هم په ننګرهار کې 2,600 ښوونکو ته اړتیا شته. دی باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. تاسو زمنګ د خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. په پیښور کې د مازیګر 3:30 بجې کیدونکې دي. منور شاه په سټوډیو کې موجود دی، د دې وخت د مهمو خبرونو لنډیز به درته وړاندې کړي.
په پاکستان جمهوری تحریک کې شاملو د اپوزیشن زیاتره ګوندونو د علي وزیر د نیولو غندنه له حکومت یې داغه د خوشی کولو غوښتنه کړې ده. یاد تحریک ویان می افتخار حسین وای په تحریک کې شامل ټول ګوندونه په دې سلا دي چې د پارلیمان د غړي په توګه د علي وزیر حقونه د خپل لاندې شوي. حکومت او یا د پارلیمان سپیکر تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په نوموړي تور دی چې د ریاست خلاف وینا یې کړې خو دی یې ردوي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د خالی شو او چوکیو د بیا باندې د بیا انتخاباتو لپاره نیټه اعلان کړي چې تر مخه د سند صوبایي اسمبلی لپاره د سانګړ او ملیرو د بلوچستان د صوبایي اسمبلی لپاره د پښین په چوکۍ با د فروری په 14 انتخابات کې یو د فروری په 19 باندې خبر پښتونخوا د کورمه د قامی اسمبلی او د نوخار د صوبایي اسمبلی په چوکۍ او داراز د پنجاب له سیالکوټ د قامی اسمبلی او ګوجراوالي څخه د صوبایي اسمبلی په خالی شو چوکۍ هم انتخابات وي. په افغانستان کې د خبريالانو د ملاتړ یوې ډلې یعنی مشر مجیب خلوتګر تور لګولې چې افغان حکومت د خبريالانو په خوندیتوب کې پاتې راغلي. نوموړي دا سرګندونه بیګاله هغه څو ساعت وروسته وکړي چې په غزنی کې د خبريالانو د ټولنې مشر رحمت الله نیکزاد د نامعلوم وسلوالو په حمله کې وژل شو. افغان حکومت دا حمله غندلې ده. د یورپی ټولنې کمیشن لخوا د فایزر او بایونټیک ویکسینو د استعمال له اجازه وروسته د ټولنې غړي هیوادونه خپل ولسته د ویکسین لګولو لپاره تیاری کوي. جرمني، فرانس، آسټریا او ایټلی ویلي چې دوی به د دسمبر له 8مې خلکو ته د ویکسین لګول پیل کړي او لومړی به د صحت څانګې کارکونکو او د لوی عمر خلکو ته ورکول کیږي. او پاکستان د نیوزیلند نن د کرکټ دریمه شلوریزه لوبه وګټله. په نننۍ لوبه کې نیوزیلند اول بیټنګ وکړ، د وو لوبغاړو په اوټ کېدو یې د ګټلو لپاره پاکستان ته د یو سلسلور بیا رنځونو هدف ورکړ. پاکستانی ټیم دا هدف په آخري ور کې د سلور لوبغاړو په اوټ کېدو ترلاسه کړ. د یادونې دا چې نیوزیلند 13 دواړه لوبې ګټلې دي.
لاند خبرونه مله مشال ویډیو څخه واوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل. رازو یو بل رپورت طرف ته. د ایران د بارانو چارو وزیر وایي که افغانستان او غواړي فاطمیون ډله به د داعش ډلې په وړاندې په مبارزه کې د افغان امنیتي ځواکونو مرسته وکړي. محمد جواد ظریف له تولو نیوز سره په مرکه کې وویل په ایران کې میشت افغان وګړي په خپل خوخه د سوریې جګړې ته ځي، خو په ایران کې تر دې مخکې ځنو پناه غوښتونکو ویلي چې د ایران لخوا د ځنو امتیازونو په بدل کې د سوریې جګړې ته ځي. نور تفصیل سالم احمد صالح راکوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل هیواد د سوریې او عراق په څیر د افغانستان همکاري ته هم تیار دی. محمد جواد ظریف تیره شپه له تلو نیوز سره په ځانګړې مرکه کې په ایران کې د فاطمیانو ډلې د حضور په اړه د پوښتنې په ځواب کې وویل که د افغانستان دولت تیار وي ایران به د داعش ډلې په وړاندې په مبارزه کې له دې ډلې د استفادې لپاره همکاري وکړي.
این رو دولت افغانستان کاملا
د افغانستان دولت لدې موضوع پوره خبر دی چې موږ د افغانستان د دولت سره هر ډول مرستې ته چمتو یو چې د افغانستان د ملي اردو په چوکاټ کې د افغان دولت په مشرۍ د افغانانو لزواکونو د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د کار اخیستلو لپاره همکاري وکړو.
تر دې مخکې راپورونه خبره سی وو فاطمیون ډلې چې په ایران کې له میشتو افغان وګړو جوړه ده په زرګونو افغانان له ایرانه سوریې ته لیږلي چې د ولسمشر بشار الاسد په پلوي په جګړو کې برخه واخلي. اسوشیټډ پریس خبری اژانس په 13 مارچ میاشت کې راپور ورکړی و چې په سوریه کې د بشار الاسد په پلوي جګړې ته تر 1500 زیات افغان پناه غوښتونکي لیږل سوي دي. ځینو افغانانو ویلي دوی د ایران له دولت څخه د ځینو امتیازونو له دې جملې په ایران کې د دایمي استوګنې د اسنادو او $200 معاش په بدل کې د سوریې جګړې ته تللي دي. دوغ افغانانو تر ډیره له 2013 څخه تر 2014 میلادي کال پورې د سوریې په جګړه کې برخه اخیستې ده. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د سوریې جګړې ته د افغانانو په لیږلو کې دخیل نه و، بلکې دغه افغانان په خپله خوښه د خپل مذهبي عقایدو لمخې دغه جګړې ته ورغلي دي. کله چې له محمد جواد ظریف څخه پوښتنه وسوه، داسې راپورونه سته چې د سوریې په جګړه کې دا مهال تر 25,000 افغانان ونډه لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف دا موضوع رد کړه.
ما اوریدلی چې د دوی شمیر 15,000 وو، خو اوس به په سوریه کې د دوی شمیر 2,000 ته رسیږي.
د ځینو رسنیو د راپورونو له مخې د ایران لخوا افغان ځوانانو او زلمیانو ته ویل سوي چې د سوریې په جګړه کې په ونډې اخیستو سره به د سوریې د زیارتونو او د شیعهګانو د سپېڅلو ځایونو ساتنه وکړي. فاطمیون او زینبیون ډلې د ایران د سپایي پاسداران انقلاب څانګې ګڼل کیږي چې د افغانستان او پاکستان په زرګونو وګړي تر ډیره شیعهګان د سوریې جګړې ته ګماري. د امریکا متحده ایالاتونو په تیره مارچ میاشت کې د ایران سپایي پاسداران انقلاب د بهرنیو تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړ. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څار ډلې درې کاله مخکې په خپل راپور کې ویلي و چې سپایي پاسداران په ایران کې د افغان ځوانانو له منځه کسان ګماري او د سوریې جګړې ته لیږي.
د مشال تر څنګ اوسه، د سهار لنهو، د ماخام تر شپګو.
د مشال ویډیو نه ساته خبرونه اوري. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګ د 2020 کال د ختمېدو په مناسبت یو لیکنه کې د کرونا د وبایي صورتحال روښانه اړخونو ته کتنه کړې. د لیکنې له مخه که څه هم دا جهانی وبا دردونکې وه او له خفګانه ډکه وه، خو د ژوند نور روښانه اړخونه یې هم خلکو ته په ګوته کړي، لکه د ټولبند له وجې کمو سفرونو د چاپیریال په تحفظ کې مرسته وکړه، د دفترونو پر ځای خلکو له کوره کار کوو چې له کورنیو او بچو سره د ډیر وخت تیرولو موقعه ورته برابره شوه. د دې مقالې نور مهم ټکي له مجید بابر واورئ.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګ د کورونا د وبایي صورت حال په تناظر کې د 2020 کال د ختمېدو په مناسبت یو لیکنه خبره کړې ده. ولیکي چې دا وبا مرګونی وه، دردونکې وه، او د ژوند په لاره کې یې ژور خنډونه پیدا کړل. خو د دې یو بل اړخ هم و، او هغه اړخ د صفا چاپیریال، د محفوظ سړکونو او د ډیرو خلکو لپاره د کور او کار ترمنځ د یوې ښې قاعدې او تناسب سبب هم و. لیکنه پوښتنه راپورته کوي چې آیا دا وبایي صورتحال کله ختم شي، نو دا هر تجربه او هر څه به هیر کړل شي او که څنګه. په لیکنه کې راغلي لکه د هرې لویې شخړې د کورونا جهانی وبا هم هیلی او امیدونه لرل. نړۍ ته صفا هوا او ماحول ځکه ملو شو چې خلکو په محدود پیمانه سفرونه کول. لیکنه وایي چې د کورونا وبایي صورتحال په لومبو ورځو، یعنی مارچ میاشت کې، د امریکا د خلایی ادارې ناسا لخوا جاری کړل شوي خلایی عکسونه ښایي چې د نړۍ په لویو ښارونو کې تر 30% پورې په هوا کې آلودګي کمه شوې. او که څه هم نړۍ بیا د سیلګرۍ او سفرونو پیلېدو ته سترګې په لار ده، په خاصه توګه په کاروباري حوالې سره د غونډو لپاره سفرونه به بیا هغه کچې ته دوباره ورسي څنګه چې د کورونا د وبا نه مخکې وو. په لیکنه کې راغلي چې د کورونا وایرس وبا وښوده چې لازمه نه ده چې د کاروباري او رسمي غونډو او کانفرنسونو لپاره پیسې مصرف شي، وخت ضایع شي، او د سفرونو لپاره هوا آلوده شي، بلکې اوس نړۍ دا دود خپل کړو چې د نوکرو د انټرویوګانو، غونډو او نړیوالو کانفرنسونو کې د برخې اخیستو لپاره کم خرچه د ویډیو لینک لاره وکاروي. د اروپایي ټولنې د خارجه چارو د مشر جوزف بوریل دفتر هم تمه لري چې دې وبایي صورتحال نه پس به تر سرحد پورې په سرکاري سفرونو، غونډو او ملاقاتونو کې کمی راځي. خو د بوریل بیان پیټر ستانو وایي چې د شخصي راه ساتنې او مؤثره کېدو په حوالې سره آنلاین غونډې د مخامخ لیدو کاتو نعم البدل نشي کېدی، خو د وبا نه پس به هر څه هغسې نه وي څنګه چې مخکې وو. لیکنه وایي د منتخبو مشرانو لپاره به اوس د ګران بیا سرکاري سفرونو لپاره د ولس د ټیکس د پیسو مصرف کولو له جواز لټول ډیر ګران وي. له چاپیریال سره تړلې بل خبر هم مهم دی. په پاکستان کې کارکوونکي بیروزګاره شوي، خو ځینو یې د کورونا وایرس د وبا د مخنیوي په خاطر د ټولبند او محدودیتونو له وجې بل کار ته مخه کړي. دوی اوس ونې او بوټي کینوي. د پاکستان حکومت پلان لري چې د 2013 زیږیز کال څخه تر 2023 زیږیز کال پورې په هیواد کې 10 اربا ونې او بوټي کینوي. د کورونا وایرس جهانی وبا مخنیوي لپاره د ټولبند له وجې دا کار هم ودرید. حکومت پریکړه وکړه چې دا کار به بیا په چټکۍ په مخ وړي او د نیټې سره سم به یې بشپړوي. نو سخ کال پر ټولو محدودیتونو سربیره د ونو د سونامې په نوم پروژه بحاله شوه او ګڼو کارګرانو پکې دندې پیدا کړې. په لیکنه کې راغلی دی چې د دې وباله وجې په ټوله نړۍ کې هغه دفترونه چې پکې به د خلکو ګڼه ګوڼه وه فوراً ځکه خالی شول چې کمپنیانی مجبوره شوې چې د وبا د مخنیوي لپاره کارکوونکي له کورونو آنلاین کار وکړي او حتی هغه ادارې چې د دفترونو نه لرې په آنلاین توګه د کار کولو سره موافقې نه وي هغوی هم دا نوې حقیقت ومنلو. لیکنه د نوکر پیشه خلکو د یوې سروې په حواله دیتوي چې ګڼ شمېر ملازمین دا دریز دري چې له کوره کار کولو دوی ته په کار او کور کې د ښه توازن ساتلو د کار له وجې کم ذهني فشار سره د مخ کېدلو او کورنۍ سره د ډیر وخت تیرولو موقع ورکړي. د سلور در و سوا نوکر پیشه کسانو نه د سلیک کمپنۍ په یوه سروې کې پوښتنې شوې دي په دوی کې اکثریت کل وقتی دفتری ماحول تا نستنی در غواړي. د مقالې لمخه د کور کار کولو ډیرو خلکو سره په سفرونو جامو او خوراکونو د پیسو د بچت مرسته وکړه خو ډیر داسې دي چې د ټول بند او بندیدونو له امله د انساني رابطو د کمښت له وجې د یوازیتوب ښکار شول خو ډیر هغه خلک چې کور کې ځناور ساتلي ول د دوی د یوازیوالي ستونزه یې حل کړه او په غربي هیوادونو کې په داسې اپلیکیشنونو ډاونلوډ کولو کې بې ساري زیاتوالی ولیدل شو چې د پنازایونو څخه د ځناورو د ژغورلو په اړه وو. د امریکا د ځناورو د تحفظ سوسایټۍ اداره وایي چې په نیویارک او لاس انجلس ښار کې د دوی د ځناورو له پنازایه د پیشوګانو کترو او نورو ځناورو ترلاسه کولو کې او یا فیصدی زیاتوالی راغلی. په لیکنه کې راغلی چې د مرکزی آسیایي هیواد تاجکستان ګڼ شمېر کارکوونکي نوکر پیشه خلک ګاونډي هیواد روس ته په روزانه بنیاد تګ راتګ کوي خو د کورونا وبایي صورتحال له وجې ټول بند دوی لپاره تګ راتګ ناممکنه کړو. البته د خوجن خار نیکرو ساموزاده وایي د هر یو خراب صورتحال یو بل روښانه اړخ هم وي. نیکروز د دې ټول بند پر مهال د خپل کور د انګړ په هر برخه کې د سبزیو کر وکړ او سخ کالی کدوان اوګه گازری او یو شمیر نوري سبزی وکړلې. هغه وایي سخ کال د خپل لاس کرلی کدو دومره خوند کولو چې د وبانه مخ کې هډو چری کړې نه وو.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه چې د 2020 کال د خاتمې په مناسبت سره یو لیکنه کې د کرونا د وبایي صورتحال روښانه اړخونو ته کتنه کړې و. مجید بابر دته د دغې لیکنې مهم ټکی وړاندې کول. راځو د یو بل رپورت طرف ته. د کرونا وایرس وبا په 2020 کال کې د نړۍ اقتصادونه له سختو حالاتو سره مخامخ کړل. په دې کال کې ډیر تجارتونه بند شول او په میلیونونو خلک متاثر شول. په عین حال کې حکومتونه هڅه کوي چې خرچې زیاتې کړي او ولست سهولت ورکړي. خو پښتنه دا ده چې آیا 2021 کال کې به د اقتصادونو بیا رغونه ممکنه وي که څنګه؟ آیا د اقتصادونو ښه کېدل به د کرونا وایرس واکسینو په دستیابۍ منحصره وي که نه؟ د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې دا پښتنې په دې رپورټ کې څېړلې دي چې ملیحه امیرزاده یې درته وړاندې کوي.
د کرونا وایرس جهانی وبا د نړۍ د ډیرو هیوادونو پر اقتصادونو اغیز کړی دی. ډیری کارپوهان له دې خبرې سره اتفاق کوي چې دا د دویمې نړیوالې جګړې راهیسې تر ټولو غټ اقتصادي بحران دی. کرونا وایرس په نړۍ کې په میلیونونو کسان اغیزمن کړي او تر ډسمبر له 1 میلیون زیات کسان مړه کړي دي. د نړۍ تقریبا نیمایي نه زیات آبادی له لاکډاون سره مخامخ شوې ده او پر تګ راتګ یې محدودیتونه لګول شوي دي. ځینو هیوادونو د ځایي کمپنیو وړو تجارتونو او له مشکلاتو سره مخامخ وګړو مالی مرسته کړې دا چې د روان کال د مارچ راهیسې دغه رقم شاوخوا 2 لک کرب ډالرو نه زیات جوړیږي خو د هغو مرستو باوجود هم اقتصادونه له مشکلاتو نه راویستل شوي نه دي. د اقتصادي همکاري او پرمختګ تنظیم او OECD په خبره اټکل کیږي چې روان کال په نړۍ کې سالانه پیداوار تر 4.5% راکم شي. د ملګرو ملتونو د تجارت او ترقی او کانفرنس په سیډنه کې خبرداري ورکړل شو چې دغه بحران ښایي 130 میلیون خلک سخت غربت ته ورټیل وهي. د 2020 کال په آخري 100 میاشتو کې په اروپا، امریکا او نورو هیوادونو کې د کورونا وایرس دویمه چپه ریکارډ شوې ده. پوښتنه دا ده چې په داسې حالاتو کې راتلونکي کال د اقتصادونو د ښه کېدو څومره امکان دی. شاوخوا ټول کارپوهان په دې متفق دي چې د اقتصادونو بیا رغېدل به تر ډېره په دې منحصره وي چې د کورونا وایرس واکسین څومره دستیاب دی. دا وخت فایزر او بایو انټیک او ماډرنا واکسینو زیاته توجه حاصله کړې ده چې طبي ازموینه ښودلې ده تر 90% زیات مؤثر دي. په بازار کې د دغو واکسینو زر دستیابه امیدونه پیدا کړي چې ژوند او اقتصادونه ښایي په لږه موده کې واپس ته عادي حالاتو په لور روان شي. خو ځینې کارپوهان خبرداری ورکوي چې دا ښایي ډیر وخت ونیسي. د مثال په توګه فایزر په نومبر کې ویلیو چې روان کال د خپلو واکسینو 50 ملیون خوراکونه جوړولې شي چې ورسره به 25 ملیون خلکو ته هغه واکسینو رسیږي. بیا په 2021 کې به د واکسینو پیداوار 1.3 ارب خوراک وي. حکومت تلشین او دا د نړۍ د 1.5 ارب آبادۍ لپاره ډیر کم دي. د سرمایه کاری د یو غټ بانک یو بی ایس مشر ایکسل ویبر سی این بی سی امریکایي چینل ته د نومبر په 11 وویل چې د واکسینو موجودګۍ باوجود اقتصادونه په رغېدو کې به ډېر وخت ولګي. د ملګرو ملتونو د تجارت او ترقی کانفرنس یو این سی ٹی اے ڈی د نومبر 19 په رپورٹ کې خبرداري ورکړي چې د کووډ 19 ناروغۍ له وجې چې اقتصادونو ته کوم نقصان رسیدلی ښایي ممکن نه وي چې په پوره ډول یې مداوا وشي. په واشنگټن کې د یوې څېړنیزې ادارې انسټیټیوټ آف انټرنیشنل فائنانس یوې اقتصاد پوهې ایلینا ریبوکووا د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې ته وویل چې غریب او پرمختلونکي هیوادونه به د خپلو اقتصادونو بیا رغولو په برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ وي. چین چې تر ټولو اول پکې د کورونا وایرس کیسونه ریکارډ شول، له بدترو حالاتو نه د رغېدو په حال کې ښکاري. د روان کال د جولای نه تر سپتمبر د چین اقتصاد د تیر کال د همدغه مودې مقابل 0.9% وده وکړه، خو کارپوهانو د 15.2% ودې تمه کوله. د چین اقتصاد د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې 6.8% متاثر شو. هغه مهال په هیواد کې ټولې کارخانې بندې شوې وې. کارپوهان وایي د ټول بند سختو اقداماتو او حکومتي مرستو سره کېدی شي په اقتصادي وده کې تر ډېره کومک شوي وي. په عین حال کې کورونا وایرس په دفترونو او نورو ځایونو کې کارکوونکي په جلا جلا ډول متاثره کړي دي. د دفترو کارکوونکي اوس په اونۍ کې ډېر ورځې له کوره کار کوي، بلخوا د هغو چا چې تنخواګانې کمې وي او د بهراګانو صفایي کوونکو خرڅلاو کارونه کول د نوو کارونو لټولو ضرورت په ورته ورپېښ وي. د ملګرو ملتونو د خواریکښو سازمان ILO شمیرې ښایي چې د 2020 په لومړیو نهو میاشتو کې کاري ساعتونه تر 1.9% راکم شو، یعنی دا د 3.2 میلیون نه ساعته کارونو برابر دي. په 2021 کې د خواریکښو حالات په پدې منحصر وي چې د کورونا وایرس وبا په څه حال کې ده او حکومتونه څه ګامونه پورته کوي. ترې بکووه په خبره په راتلونکي کې به حکومتونو ته سختې فیصلې کول وي. هغه وایي ډېر هیوادونه به ونه کړل شي چې د وبا مخکې د اقتصادي ودې کچې ته بیا ورسیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو اوري ورزو خیبر ضلع ته. په پیښور کې میشت افغان وګړي وایي د کورونا وبا دویمې څپې له امله په تورخم لګول شوو نوو شرطونو اندېښمن کړي دي. دوی وایي د کورونا لومړۍ څپې هم د دوی سماجي ژوند ډېر اغیزمن کړی و، ځکه چې تر شپږو میاشتو پورې په تورخم تګ راتګ بند و چې له وجې د یو شمېر مشکلاتو سره مخ ول. د دوی په وینا په کابل کې په پاکستاني سفارت او قونسلګریو کې ویزې هم ورته په اسانه نه لګي او ډېرو بیروبار جوړ شوی وي او لا هم په تورخم دروازه ډېرو ستونزو سره مخ کیږي. نور تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواره په دې رپورټ کې راکوي.
د کورونا وبا دویمې څپې په محل په تورخم دروازه نوي محدودیتونه ولګول شول. د کورونا کنټرول کولو اداره NCOC وایي چې اوس کوم تن افغانستان نه پاکستان ته راداخلیږي نو په تورخم دروازه به د کورونا منفي نتیجې ټیسټ ښایي. په پیښور کې میشته هغه افغان وګړي چې په افغانستان کې خلکو سره خپلوي شوي وایي د کورونا لومړۍ څپې په مهال هم په تورخم دروازه بندیزونو د دوی په سماجي ژوند باندې ډیر اثر کړی و او اوس اندېښمن دي چې د دویمې څپې بندیزونو سره به هم ډیر مشکل سره مخ شي. 50 کلن حاجی عصمت الله په پیښور تاج آباد کې ژوند کوي او دلته افغان ټولنې مشر دی. مشال ریډیو توای په تورخم لګول شو بندیزونو ډیر وزپل.
زمنګا تقریبا د پژوند باندې دی ودونو د مړ ژوند دی په سلو کې 100% اثرات پریوتای. اکثرا د خلکو ودونه تیارو کارتونه تقسیم شوی دلته پروګرام دی ودونو چې ډولۍ راوړي د بارینا د جلال آباد نه دلته راوړي د افغانستان نه دلته راوړي دغه ودونه پاتې شي هغه بالکل بندو. دلته زمنګا مارکیټ کې والو کو شاهد نمو اده واده تیارو هر څه کارتونه تقسیم شي بیا چې بند شو کله چې دا بیرته لار کلاو شو صرف هغه واده په داسې طریقه راول چې دلته نه چاته روټۍ ورکړې ده نه څوک راغوښتې دي چې څوک به اخوا ته تللي. اکثرا سړي هلته و بچې دلته و هغه هلته شپږ میاشتې بند و که یې ښځې تللې وې د پلار کره یا چېرته په میلمستیا هغه هلته بندې پاتې وې.
په پیښور کې میشتا یوشت کلن سمیر خان د واده لږه موده شوې دی. وایي په دې روان کال کې یې د کورونا له امله څو وارې واده وځنډېده او افغانستان نه پاکستان ته د خپلې ناوې په راوړلو کې ډېرو ستونزو سره مخ شو.
چیا کار پاتې شو کرونا راغ او کرونا کې ترخم گیټ بند شو. هغه په وجه بس بیا مونږ ډیر کوشش هم کوشش دا اوس دا گیټ چوکلو شو هم منډه تړې مونږ ډیر مشکلات ماندل ته ویزه واغشته او بیا په ډیر تکلیف باندې په ترخم راوړو. مونږ په دې یو کال کې لکه مثال ډیر ځل تیارو مثال تیارې مو کو پروګرام هم د واده جوړ کو بیا ودا سي مسایل رو ته چاغه پاتې شو. بس اوسم چې دا زما غالبا د واده په 10-12 دین کې دا چې کوم هغه نو د کرونا د هغه حالات څخه مونږ ډیر متاثر شوی یو. دلته خپل خپلوان دي دا خو بونډری لاین دی مثال خو خلکو رشتې کړي دي دی خو هغې خلکو رشتې کړي دي باقاعده باید چې دوی دپاره یو یا او داسې لار پیدا شي چې مثال اسانتیا وي په تورخم کې یا هلته د ویزو کې یا د لارې تګ راتګ کې. مثال اوس سبا به مونږ ځو یا بل داسې سبا د بل کس داسې واده به وي داسې مسایلو سره به مخ وي چې اسانتیا پیدا شي.
د مارچ 15 نیټې نه سپتمبر 9 نیټې پورې د کورونا وایرس نه بچ کېدو په خاطر یعنی شپږو میاشتو پورې تورخم دروازه تړل شوې وه. افغان وګړي وایي چې دې سره هلته په کابل او جلال آباد کې پاکستانی سفارت کنسلګرو ویزې هم نه ورکولې او د هغې وخت راهیسې اوس ډېر بیروبار جوړ شوی او چاته په اسانه ویزا نه لګي. اتویش کلن افغان وګړی صفت الله وایي چې څو ورځې وړاندې افغانستان ته تلو او د پاکستان ویزه یې ډېر په مشکله حاصله کړه.
نو پاکستان ویزه خو دونه مشکل و چې په کابل کې ما ورته دوه شپې وکړې ویزه ونه لګېده. بیماران ډېر زیات و نو شپې به 10 بجې هم ورغلې چې کتل به دي او سل امبولانس به ولاړې وې. هغه به هم زنانه ورته د شپې 10 بجې ځي سهار به 10 پورې هغه هغلته ناوې به ځي. په تورخم دونه مشکلات و چې زه 11:30 بجې وې چې ما اخوانه خروجي ټاپه وواله نو بیا دې جال کې بیمارم را سره وه خورای مې بیمارم و را روان د شپې په 9 بجو هغه هم زه سړک ته واوښتلم بې لمبره په 9 بجو زه را واوښتم. نو چېرته 11:30 بجې سهار رسېدل او چېرته 9:30 بجې په ګیډ باندې صرف بایومیټریک ته زه را ورسېدم. دا تقریبا د کرونا له وجې باندې شپږ میاشت دا لاکډاون و هر څه بند مکمل ډېر به انتها رس جمع شوی. په دې خلکو سل قسمه تکلیفونه یې د چا کور دلته یالته بند پاتې شوی څوک دلته کار کوي ډېرې رشتې دي. اول زموږ تره دی ښځه دی پاکستانۍ ده او خپله د بغلان دی. زما تره زامن ماماګانې چې دي پاکستانۍ دي د شیرګل اتیانو دي.
په کابل کې پاکستانی سفارتخانې په اکتوبر میاشت کې افغان وګړو لپاره د ویزو نوې تګلاره اعلان کړه او دوی ویل چې د کابل د سفارت تر څنګ یې په ننګرهار کندهار هرات او مزار شریف کنسلګریو کې په اسانه او ساده طریقه د ویزو ورکول پیل کړي دي. افغانستان لپاره د پاکستان وزیر اعظم ځانګړي استازي صادق خان ویلي وو چې د نوې تګلارې له مخې به افغان وګړي په یوه ویزا څو ځله پاکستان ته سفر کولی شي. نوموړي ویلي وو چې له دې وروسته به افغانانو ته کاروبار او پانګونې لپاره ځانګړي ویزې ورکول کیږي او افغان زده کوونکو لپاره به هم د ویزو موده زیاته کړل شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر تر مخه دا مهال څه باندې 14 لک پورې رجسټر افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي چې زیات شمیر یې په خیبر پختونخوا کې میشت دي. د پاکستان د پولې سنبالولو پالیسۍ لاندې په تورخم دروازه تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط ایښودل شوی او د تورخم انتظامي چارواکو مطابق د ورځې پرې لږ تر لږه 10,000 افغان وګړي پاکستان ته راداخلیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اورئ. شنونکي وای په خیبر پختونخوا او همداراس پټول پاکستان کې د ماحولیاتي بدلون اثرات اوس د خلکو په ژوند کې لیدل کیږي. په دې اړه اندېښنې زیاتې شوې چې د ځنګلونو وهل او د سیلابونو راتلل به د خلکو ژوند لا ډیر اغیزمن کړي. همدې خطرو ته په کتو د بونیر ضلع نقاب خان په امبیله سیمه کې پر خپل ځمکه یو ځنګل جوړ کړی دی. دی وایي د دې کار هدف یې د خپل چاپیریال پاک ساتل او په دغه اړه خلکو ته پوهاوی ورکول دي. فرخندې اسد د نقاب خان پر دې هڅو رپورټ جوړ کړی دی.
د خیبر پختونخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبایي حکومت په 2014 کال کې د عربونو ونو بوټو د کرلو منصوبه یا بلین سونامیټریز په نوم یو پروژه پیل کړې وه او دا یې هم ویلي وو چې د دغې سره به په صوبه کې د ځنګلونو شمېره زیاته شي او پر ځنګلونو د ډکو ځمکو شره به 15% زیاته شي او دغه به 25% ته ورسیږي. خو د بونیر ډاکټر نقاب خان وایي د پخپل سر یو ځنګل جوړ کړی دی. ډاکټر نقاب خان د بونیر تامبیلي اوسیدونکي دی او دغه پر نږدې 2.5 کینال ځمکه یو ځنګل جوړ کړی. له مشال ریډیو سره په خبرو کې نقاب خان وویل چې له پخوانۍ د ونو بوټو کرلو سره شوق وو. نوموړی وایي لومړی چې د ونو کرلو کار پیل کړ نو په کلي کې به ورته خلکو ویل چې د دې کار اسه نه جوړیږي، خو هغه د خلکو دغه خبرو ته پام نه دی کړی.
وتری تور زما دې طرف ته رجحان ډیر زیات وو چې دغه به مو کرل دا سبزی مبزی به په ثوابه کې چې مونږ نو پردو زوینو کې به ما بینډا او ګلونه یو شبل شیدا کرل، نو یا به مې زیاده سې شاړو کتو یا به مې وار کو هغه کې به مې دا سیزونه کرل کدوان او دا دا مې ذهني تور یو دغه زما هم دغه خیال او هغه وخت کې د خلکو خیال بل سو زما خو په ذهن کې شک نو چې زه څه کول غواړم، ما په څه طریقې کول غواړم. هغه باندې به انتها پیسې هم خرچ شوې دي، په سوونو خلکو به کار کوو، ډیلی ویجز باندې بیا د هغې د خوراک بندوبست او د هغې لپاره د هغې سوپرویژن ټولو خلکو به راته وي دا ته ځان لاسې کار دي کتلی دی او پیسې بې وجه خرچ کوي اوس هم وایي.
نوموړی وایي په خوا به د اوبو کمی وو، بل خلکو به د خپلو ضرورتونو لپاره ونې بوټي پرې کول، نو ځکه یې وغوښتل چې باید ونې بوټي وکرل شي.
دا به هم په څه وخت کې چې خلکو به د پمپونه ممپونه چلول نو د واټر ټیبل به کوس شو او د کلي کویان به خړو شو وچ به شو. نو ما د دې دپاره دا سوچ وکړو چونکې دا زموږ د ځای چې وو دا د دغه په لار کې دی، د کمی ناکن دی چې راځي د غرونو نه د اوبه راځي، دا اوبه په دغه طرف راځي او دا ټوله شګله نظمکه ده. نو ما خو یو دا سوچ وکړو چې یاره د ونو سره او د دغه ځای بندولو سره ځنګل ولو سره بدغه اوبو دا واټر ټیبل مینټیني پاغي کې سو دغه شوی د کامیابی.
اوو 50 کلن نقاب خان په خپل کلی کې د مرغو په ښکار پابندې لګولې دا کوشش کوي چې په کلی او سیمه کې په خلکو کې پوها پیدا کړي چې د مرغو او نورو زناورو ښکار ونکړي.
زمونږ په کور کې او زمونږ په دې ځایونو کې ما په د مرغو په ویشتو خو ډېره سخته پابندي لګولې ده، بلکې ما دور هم پابندي لګولې ده چې مرغۍ کله میوه خوري نو څوک به ورته ګوري نه، چې دا ونه یریږي ونه تریږي. چې د مرغو د ویشتل او د ښکار چې دی نو دا داسې حلال نه دی، داسې جایز نه دی، دا څنګه چې د خلکو خیال دی. د دې څه کنډیشنز دي چې ستا ته د خوراک څه نه میلاویږي، نور ضرورتونه دي نه، داسې بېدرېغه د سیزونو ښکار اصل نه دی په کار.
نوموړی وایي یو وخت داسې هم وو چې د تعلیم لپاره پیسې نه لرلې، خو بیا کراچۍ ته د مزدورۍ لپاره لاړو، هلته خپل تعلیم جاري وساتو. ډاکټر نقاب خان تکنیکی زده کړې کړې دي او د سیزونو د خود مختاره کولو یا اټومیټیک کولو سپیشلیسټ دی او د پاکستان سره سره یې په نورو هیوادونو کې هم په یو شمېر پروژو کې کار کړی دی. ډاکټر نقاب خان وایي په خپل کلی امبیله کې د یو ځنګل جوړولو مقصد یې په خلکو کې دا پوهه او شعور پیدا کول دي چې څنګه خپل ماحول پاک صفا ساتي او د ځناورو خیال به هم ساتي.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
راځو د دې خبري غړې اخري رپورت طرف ته. په پاکستان کې ګن ډرایوران په لاریو انزورونه، نقشونه او رنگینه خطاطي خوښوي. حیدر علي وایي د انزورونو دا هنر اوس د نړیوالو نندارتونونو برخه هم ګرځېدلې. په پاکستان کې ډرایوران د ټرکونو پر سنگار زیاتې پیسې لګوي. پامیر ساحل رپورت لري.
د کراچۍ په ګڼه ګڼه کې داسې لارې ښکاري چې په بیلابیلو رنگونو او نقشونو سنگار شوي. پر لاریو د انزورونو د هنر وس یو نړیواله بڼه اخیسته او له پاکستانه بهر یې نندارتونونه هم جوړ شوي. نه دیرش کلن حیدر علي پر ټرکونو د انزورونو او خطاطۍ هنرمند دی او رویټرز اژانس ته ویلي دا هنر له ټولنیز سره سره د سیاسي رجحانونو ښکارندوی کوي.
محترمه بینظیر بھٹو
د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بھٹو تر وژنې وروسته پر لارایو د هغه انزورونه زیات دود شول. یوازې هغه خلکو یې پر لارایو انزورونه نه غوښتل چې ووټ یې ورکړي، نورو ډرایورانو یې هم غوښتنه کول.
علی وایي د ټرکونو انزورونه یې په امریکا، اروپا، کاناډا او ځینو آسیایي هیوادونو کې نندارې ته وړاندې شوي.
خدای راته دا موقع راکړه چې په ګرد نړۍ کې خلکو ته د پاکستان د رنگینه بڼه او څهره
وښیم. عبدالقادر د خپلې نوې رنگ شوې لارې تر روانولو مخکې وویل د ټرک سینګار یې خوښیږي.
شوق کے لیے کر رہا ہوں نا، شوق کے لیے محنت کر رہا ہوں تو بچے
لدے سرا میں شوق دے دا ہم دے شوق لپارا زیار باسم بچوں میرا تو ویل چے ک ٹرک سنگار نکڑے بیا یہ نہ چلو نو دا دے خائستہ میں کر چے ہاگوی یہ اس وہ چلوی
خوبصورت آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے.
پا پاکستان کی گن ڈریوران خپل لارے رنگوی او وربان بیلا بیل انزورو نہ جوڑوی خدا کار ارزان نہ دی دا ٹرک پر رنگولو او سنگارولو ل 50000 واخله تر 15 لک روپے پورے خرچ راځي.
دا مشال ریڈیو دا